دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه ستړي مشه د از ما حق دی پروګرام ته مو زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د 1400 میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغې ښوونځي فارغین و چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي. له دې سره بیره افغان نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کېنول شوي دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور په ازموینه کې بریالی کیږي پوهنتونونو ته ځي، د یو کال له خپل هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج اعلان کیږي دوی ورته ځورېږي او کړېږي. که څه هم کېدای شي د ډېرو ورونو یې په کانکور ازموینه کې په ښو نمرو ښو پوهنځیو ته بریالي شوي، خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کېږي، احساساتو ته یې څومره صدمه رسېږي، او په ټوله کې هغه شاتګ چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي، څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي، دا هغه کسان چې د خپل په شپږم صنف کې یوم صنف کې اوس به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کال مخکې کانکور ازموینه ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته لاړ شي. خو په ټوله کې دغه عمر چې تللی دی، دغه وخت چې ځای شوی دی، جبران کېدلی شي، نشي کېدلی. په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي، او لدی سربیره کم کسان چې د خزد حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. له زده کړو محروم نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د خزد حقونو فعال هم راسره دي. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. نن سره په پروګرام کې د خزد حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسې درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پرېښودو او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسې سره به پیل کړو. تاسې سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو ورسره کړې دي، لسم ټولګي کې وایي چې طالبانو ښوونځی وتړو، تاسو له زده کړو پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسې به اوس احتمالا د پوهنتون په دویم صنف کې وایي، که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وي. څه کال بیا کانکور ازموینو کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې نجونې ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کې نجونې په کې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانېږي څومره ځورول کېږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کېدی؟
سلام نه غلی سیاست ته غلی اکبری ته نور خويند سه لږ ټول به خو سه یو خیان چې پر موضوع کې مون خفاکی گو او تر ټول د خفقان شه به خو غو بخوا پر اوسه کل چې کله چې د دفتر نه راتللم نو بلار کې د هلکانو د مکتب فراغتو نه د مکتب فراغتو نه د دوی په دې کله باندې انزاګانې کړې وې چې هغه لحظه یعنی زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي. زما نه یوازې زما د مختلفو نجونو هیلې، یعنی شاید ورځ ډېر خراب روان راغلی وي، دا ورځ چې زده کړو مثلا د مکتب پرانستل وي یا د ښوونځیو، هغه مهمې ورځې دي. خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه او امضاګانې ورباندې شوې وې، هغه ورځ واقعا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
استاد کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسو اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې هستئ د ازموینه کې ګډون وکړئ یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زامن دي چې او د ما زامن مې چې هغوی چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور امتحان نه دی ورکړی. نو هغوی ته چې زه ګورم کله چې د مکتب په وخت کې وم، هغوی تقریبا په اوم او اتم صنف کې وو، ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیابه شم. اما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ادې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي، اوس زه له هماغه شناسم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسو نور په دې اړه چې د ښوونځي خاطرې دي که مېبې ډېرې یادې کې اوس په کور کې څه کوي، په دې اړه به درنه ډېره واورم. هریوا جانې ته هم ستړي مو شي، په خیر راغلي. زه هیله مندیم چې ستاسو نوم سم تلفظ کړم او څه تېروتنه پکې ونه کړم. له تاسو یې اورم چې تاسو سږ کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل، او فکر کوم چې تاسو به یا سږ کال یا بل کال ته فارغېدلی، ځکه چې اووم ټولګي کې وایي چې طالبان راغلل.
شامل ډیر وخت نه وتل، ځین وختونه داسې کېږي چې زه بېخي راڅخه ګډوډ شي چې زه به اوس په دوهم ټولګي کې وای. نو بیا د هغوی پوښتنه کوم چې هغوی په دوهم ټولګي کې دي. نو بالکل نه ډېر وم، کله چې هلکان وینم سهار وختي دي، دوی ځي یا مې ورونه ځي. پخوا به زه له ورونو سره یو ځای ښوونځي تل تلتلمه، خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي، نو زه کوښښ کوم چې دوی ونه ګورم. نو ډېره اندېښمنه کېږم او ډېره خفه کېږم کله چې هغوی وینم، او همیشه همدې فکر کې وم چې اوس به زه هم درس ویل او ښوونځي ته به تللی. نو اندېښمنه ډېره م او ډېرې ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې عمله.
هریوا جانې، کله چې د ورونو ګوري یا تر زامن یا شاوخوا کوم کسان چې هلکان دي، دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي ښوونځي ته یا کور کې ورته څوک څه نه وایي؟ او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وضع کړي چې دوی ښوونځي ته نه ځي. کله دې داسې هیله کړې ده چې کاشکې ته ملک وای شي کولای د شو لاړ شي د هلکانو سره یو ځای ښوونځي کې درس وایي؟
بالکل، ډیری وختونه ډیره نه هیله شمه، او کله چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شه او نه پوهېږم چې نوره به څومره دغه په دې چې یو ښځه یم نور محدودیتونه به هم را باندې لګېږي. نو کله وارې همدا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاشکې زه هم هلک وای، ځکه ورور مې دی هغه هم دا هیله درلودله چې یو ژورنالیست شي، او ما هم همدا هیله درلودله. اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بېلابېل ځای کې دنده هم لري، نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محدودیتونو لامل زما ښځېتوب دی، دا چې زه یو ښځه یم، نو ماته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي. نو ډېره سخته خفه کېږم، او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای، نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلې وای.
مدن هریوا جانې بیرته درته راګرځم. اغلی اکبري تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو زموږ د دغه دوو قدرمنو مېلمنو چې له زده کړو راګرځول شوي دي او کلونه کېږي په کور ناستې دي، همزولي هلکان په هر کال مخته ځي، څه پوهنتونونو ته لاړه، څه کانکور ازموینه چا ورکړه، او څوک په صنفونو کې مخکې شول، خو دوی په کور د طالبانو لخوا کېنول شوي دي. او پلمه هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي، سیستم به آماده کېږي، محیط به برابرېږي، او بیا به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکول کېږي. دا چې دا کار به کله کېږي د دې معلومات هم نشته، او طالبان حکومت اوس حتی د نجونو د زده کړو په اړه باندې بېخي یوه کلمه هم نه وایي. پخوا په دې برخه کې یو څه پرمختګونه وه، یو څه دادخواهي وه، افغانستان د نن او بهر کغه نارینه او کغه خزینه او غږ ډیر پورته کوه پرسته او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوی دی او دغه مسله چې افغان انجونې خوانځي او تنه یو څه عادي شوی دی ستاسو په باور باندې ولې دغه سی یو چپتیا رامنځته شوی تر شا یې لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وایي چې انجونې مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونې مکتب ته نه ځي نو نه دي ځي
سلامونه فریده جان تا ته او د خبرونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پیل کې زه غواړم د دغه دوه خوینو چې څومره تکړه دي ماشاءالله له خبرونه معلومیږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چې هغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې چې کوم درد دا د دوی په ذهن کې چې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې له دوی نه غواړم منه هلي کېږي په خبرو کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسې مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر څو چې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنایي هم راځي او رب شم پختنی ته فریده جانې په 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلا بیلو نهادونو څخه او د بیلا بیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه به لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوو متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو پکړنو باندې هیڅ مثبت اغیز را نه وستله خو صحیح ده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېد چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده زمونږ افغانې ملالې زمونږ خویندې د دغسې یو ظلم ښکار شوي دي که هغه د حقونو په برخه کې وي د تعلیم په برخه کې وي د ژوند کولو د آسایش په هره برخه کې کوي خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چپ پاتې شول که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چپ نه دي پاتې شوي هغو غندنه کړې ده زه د یوې افغانې په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي خو که نړیوال وغواړي ملګری ملتونه همداسې نور نو دوی کولای شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او تر څنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه خو نه غواړي دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي ټول به یې وګوري او له بلې خوا نه ښځې زه کومې مېرمنې چې وي فعالې وي غږ وي اوچته وو دوی ستړي شوې له دې حالت څخه که په افغانستان کې و زمونږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې په لرګیو باندې وډبول شوې سرونه او پښې ورته ماتې کړلې جیلونو ته یې بوتلې مړې او ژوندې ورک شو همدغه د دې لامل شو چې زمونږ د افغان خویندو چې دننه په هیواد کې د دوغوی غږ خاموشه کړ په دې طریق باندې او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کوم افغاني مېرمن دي سيد چې اوس هم دوی فعال دي خپل غږ اوچتوي خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کیږي دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي هیله مندي شته او اړتیا ده ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی و ته ستنې شي که څه هم د دوی هغه ته زده کړو وخت یو څه تیریږي ورنه وخت ضایع کیږي او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتما ښوونځی ته لاړ شي او کله چې تیریږي مثلا اوس یوه نجلۍ په اووم صنف کې کوي دا دولس کلنه ده خو اوس دولس کلنه وه اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي دولس نه راواخله دولسو کې چې څلور نور واشه دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي زماریا زندونه قوي نه ده د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه ویشت کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي دغه عمر چې دوی باندې تیر شو او دا لا هم هیله مندي شته او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي دوی ولې ستړي شوې په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښې ده
فرید جان بالکل تا ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي زموږ افغان خویندې ناهیلي کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي اوس هم فعال دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي. مشکل دغه ده فریده جانې، که غږ هم واورېدل شي صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا بد دی نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، لسته کړو پاتې کېږي، د یو افغان ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده، که د افغانستان به هر افغانان ورته کار کوي یوه خبر، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیواله ټولنې ته په تمه اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي، چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس ووایو؟
متاسفانه فریده جان، اوس مهال په افغانستان کې دغه یوه ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث له تر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کړي، حدیثونه ورته وړاندې کړي چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې موږ یو اسلامي حکومت یو، موږ یو اسلامي نظام حاکم کړی دی په افغانستان کې. خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دي چې افغان خویندې دې زده کړې وکړي، هغوی کولی شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې. خو دوی دا نه مني، دوی وایي دا ناسم ده. کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، په اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، اما که چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم. او دی خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي، چې هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلاند او روان وساتو، تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خود زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته ووایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځی یو ته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه دې زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینې کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
او ما ته تقریبا د مې ګروپ سره مې په یوه لویه پروژه کې چې یو کشان واسه مې یو نیم کال کار کوله، بیا څنګه مې کار کړلو او په ورسره کې فالو وم. د دې تر څنګ په کور کې مې هم ځینې مسؤلیتونه ولکه تاسو مخ ته خبرونه کوم چې تاسو ځینې زده کړي او څه نور کار نه زده کړي.
دا ستاسو لپاره ستونزمنه نه و چې د ښوونځي نه فارغه نه وي وظیفه دې پیدا کړه؟
ستونزمنه وه، خو داسې یو حالت سره زه مثلا چې کله رسنۍ ته لاړم، هغه یوټیوب چینل و، په هغه ځای کې ما ته ویل چې په مکتب اسناد لري ناغه ترتی هم نه ودومره واقعا نوروز سره زه چې کله راکوزیه ته راغلم هغه تازه کارآموز هم دي اسناد ترتی هم نه و او کله چې لږه وروسته ایجوکیشن ته راغلم هغه داسې ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیولو نو په دې صورت کې ما ته کومه ستونزه ستونزه پېښه شوه نو مثلا تر هغو ښځه ما ته پیدا شوه چې ما د مکتب اسناد نه لرل و نه نیولم نو داسې ستونزو سره هم مخ شوم.
یعنې تاسې دا دومره دوره کار کړی ډېره برخه رضاکارانه بغیر له دې نه چې ماش واخلې کار مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغسې راځي او پاتې یو نیم دوه کاله نور بیا ما په ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډېر د خوښېږي چې د برخې کې کار وکړي او خبریاله شي؟
دا اوس هم چې ما فکر وکړل یو وخت چې زه کوچنی وم ما به په تلویزیون کې چې خبرونه لیدل نو کله به چې د مرکې وې مثلا سیاسي خبرونه به چې ما به غوښتل دلته زده کړم خو بیا ما ویل کله په مکتب کې مو داسې درسونه زده کړي یعنې ما فکر کړی دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کینو او کومې خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه زده وي او دې پوښتنې ته ځوابونه موږ باید درس ویلی بیا ما هغسې نه کوي واقعیا چې ډېر یو خوندور ځای دی یو څه چې دې ډګر ته داخل شي ډېر یو ډېر بهتري احساس لري ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهوي کې مثلا کلمات سم وي خبرې د سم وي نو ډېر ښه ده ډېره ښه برخه ده.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نماینده کې چېږي شي تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبریال ورته وي که د امازون لیکا کار زمن ته ټول خبریال ته وایي او تر ټولو مهم چې دا کار مې کړی دی مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې نو زموږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیسه یوه ښځه وه زوره وتل نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړي خدای دې استاد نه پوهېږم ځواب یې نه وزده او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناستم نو هغه استاده کېناستم ما تشریح ورته وکړه که څه هم هغه وخت مو اصلا نه قرارداد تړلی و نه هم مې کار ورسره کړلو دومره رسمي نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل داسې ما ته وکتل وایي استاد یې ما ورته وویل نه وایي پروډوسر یې ما وویل نه وایي اسسټن پروډوسر یې ما وویل نه وایي ښایسته یې ما وویل هی
شبانه جان یو عمر دې څومره ده نه خفه کېږي؟
نو
لاس نه لګې پوره کړی شلو تر ونه. تاسو د فتو ګورئ چې یوازې شوبانه جان نن پروګرام کې د خبريالې سره شوق نه لري مخکاري وام یادونه وکړه چې دام خوړی غوښتلې خبريالې شي او موږ هیله مند یو چې دام پاینده کې شوبانه جان او هریوات واړه خبريالې نشي او مینه هم خبريالې ده. هریوات تر ته وایي تاسو وکړه په دغه تیرو نږدې څلورو کلونو کې آیا تم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کلم چې ښوونځي بند شول نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي اردو او دري ژبه ده چې یو څه له دغو ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پښتنې هم هماغه میلما چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به استا پښتنه کوله یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او په هغوی په ځان ځای خپل ځان ته سوور کوم.
کومه ښځینه خبریاله د ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي خو هغه وخت کې زه کوچنی وم ما دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده نو په دې کې به یو غږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورته ویل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده نو هغې به چې نوم راته وښودو بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نوم راڅخه هېر وه هغه فیروزه عزیزي وه.
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ساس شمیره را ترکړه، ماته یادونه وکړه چې هرې واته وایي چې ساسې ما ساس شمیره هغې ماته ساس شمیره راکړې ده، بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزې عزیزي راپورونه اوس هم شته، هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي، اتمن تاسې به یې ښه اوري. هریوا لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه، اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځنی ورځ له منځه ځي، حتی که کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور پلار خویندورونو په رویه کې تغیر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اسنه مکتبونه بندې نور د کور کار زده کوي، یا هغه نجونې چې عمرې بیا لوړې یا هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته، پوهنتون نشته، واده وکړي، داسې فشارونه، داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي، نو همدغه زما ډېره تشویق کوي، همدارنګه زما مشر ورور دی. هر وخت که زه ناهیلې کېږم او زه خفه کېږم، ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي، او هغه یو ارواپو هم دی. او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم، نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي، دغه وخت تیریږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسیږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې، او هغه مې ډېره تشویق کوي. او پلار مې هم همیشه راته وایي، مور مې ټول سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې، یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت، او کوم رډي درسونه چې تعقیبوم نو بل دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي، او ډېره مې تشویق کوي.
ډېر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې همدغسې لکه څنګه چې تاسو ته تشویقیږي، ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي، تر څو دوی هغه خپلو درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي، که په حضوري ډول نه دي، د اقل دوی آنلاین درسونه وای. اغلی اکبری که تاسو راته وایست، دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستي کې ملګرو ملتونو ارقام خپاره کړي وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځانوژنې ډېرې شوې دي، او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې له زده کړو پاتې وي دوی په زلونو هڅه کړې وه چې ځانوژنه وکړي، ځکه دوی فکر کاوه چې بله حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت څاري، د خبریالانو سره او د غنجونو سره او ښځو سره په تماس کې یاستئ، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځانوژنې ته اړ شي، او که نه تر شا یې نورې لتونه هم ګوري؟
فریده جانې، د افغانو خویندو لپاره د زده کړې چې کوم وي، که هغوی چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغوی د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه، دا یې ځان ته یوه زینه ټاکلې وه چې زه به دغه زینه ختمومه، پوهنتون ته به ځم، کله چې زه پوهنتون خلاص کړم زه به یو ښه راتلونکی لرم، په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته ومه، تر څو چې د ځان لپاره او خپل د کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار ترسره کړم. نو د افغانو انجونو یوازینی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی دې ته اړ کېږي چې هلته ځانوژنې ته فکر وکړي، ان دا چې ډېرې خویندې ځانوژنه کړې ده چې راپورونه هم پرې جوړ شوي دي. متاسفانه زه یې یوازینی لامل همدا بولمه چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه، د پرمختګ لاره وه، یو روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم، د ډاکټرۍ لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده، د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوې شوې دي، دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ستاسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو یو د پرمختګ هغه کی تجربه د انجونو سره شریک کړي تر څو دوی هیله مند شي، ځکه کوو طالبانو په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس ووایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي. له دې وړاندې هم ستونزې وي که هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت له خوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې انجونې ورسره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم، دغه انجونو سره یې شریکې کړئ چې پرمختګ څومره ستونزمن دی، زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وي پخوا یا اوس؟
اوس هیڅ وخت مونه
وو. زما پوښتنه مو کنه وي اخیستي، بیا به درته تکرار کړم.
نه پوښتنه مې واخیستله فریده جانې، سعیده چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي، ځکه خپل تجربو نه یو څاڅکې غوندې تجربه مې د خویندو سره شریک کړم. هغه دا چې سعیده مکتب باید مکتب نه فارغې واوسېږي، خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ، یو هنر مزده وي که هغه خیاطي وي که هغه تر څنګ آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دي. خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم پوهنتون، خو د دې تر څنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لارې، نه، موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولی شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن واوسیږو. خو زمونږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې ستاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامه ډاونلوډ کړئ چې وکولی شي په یوې ژبې باندې تسلط ولري چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي، تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولی شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې ناست یې، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
یعنی که په ټوله کې زه ستاسې خبرې بیا راواخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني، بلکې داسې نورې حل لارې شته، په ځانګړې توګه په اوسنی وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړې کوي، حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پوهنتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی پی ټی ته ناست وي د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولی شئ که هغه په هر برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولی شئ د دغې بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته ووایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې هم دي او راډیو خبرونې هم دي، لکه هر واچ د راډیو خبرونې تعقیبي یا غیزینه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نور نجونو چې هغوی راډیو خبرونې واوري یا ټلویزیوني خبرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري دوی د نورو امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسی په عمر یا کمنجونې چې سام سنفیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفون دې امکاناتو ته لاسرسی درلودو؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی ته ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات چې نن سبا په نړۍ کې دي؟ صحیح ده که تاسو ښوونځي ته نشئ تللی خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه مې چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ورته هیڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیاد چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې
لرلی او دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا به مکتب ته راغلو، زبو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکره کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ دولت وښیم، د دوی نظر دومره تنګ فکره دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري. ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي، په دې برخه کې نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط سې ووځي، نه باید د چا سه کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسي په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره وباسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسې طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کېږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزادې نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړو، ورته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپلو خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري او که کوم انجلۍ ولري، نو دا ډېره غټه خبره ده. او زه هم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر چې زه ټلیفون لرم، او کله چې دوی وي نو زموږ کورنۍ په خویندې ته هم ټولو ته وایم چې تاسو دا خبره مه کوئ چې زه ټلیفون لرم، ځکه که کورنۍ مو هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا په لاس کې ده چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي. خو بیا هم ځینې خلک یې ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي، نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټه وي ښه ده. نو کورنۍ خبره دغه کومه ستونزه نه لري، نور خلک نه به خبرو، بیا چې خبرې کوي بیا موږ نشو کولی چې هر چا ته وضاحت ورکړو، نو دغه ستونزه شته دلته.
واقعا دا ستونزې پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دي. هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي، بدلون راشي او افغان نجونو ته د پرمختګ لارې خلاصې شي. مینه جانې، له تاسې اورم د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره، د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی؟ نه یوازې د ټلیفون که موږ راواخلو، دا یو وسیله ده چې کېدای شي د ډېرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي. خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې، د ښځو د کار په اړه، د ښځې د ګټې وټې په اړه او د ښځې د پرمختګ په اړه که وغواړو بدلونونه رامنځته کړو، له کوم ځای باید پیل وکړو؟
فریده جان، ډېره ښه پوښتنه. د دغسې فرهنګونو چې د پښتو په نوم باندې یا د افغانیت په نوم باندې جوړ شوي دي او دوی ته ښه ښکاري ډېری خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه، نو د دغسې یو حالت د بدلون لپاره لومړی اهداف چې د هغه کورنۍ ده، که یوه کورنۍ په تعلیم باندې سنبال اوسیږي، خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی پوهاوی ولري، خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردیو په حق او حقوق باندې، نو په دغسې حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې پوهه ولري، په پوهې سنبال وي، دوی تره ته، ماما ته، خاله ته، کاکا ته، همسایه ته د دې حق نه ورکوي چې د دوی کورنۍ موضوعاتو کې، لکه د هورکۍ ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، چې حتی دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایه شو، خاله، ماما، کاکا، هغوی پکې دخیل دي. خو که مثلا کورنۍ تر سره پوهاوی وي د دې مسایلو په هکله، دوی هغوی ته دا اجازه نه ورکوي. نو بیا هم که راشو، موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي، بچی وي او کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سمبال وي، دوی عامه پوهاوی لري او خپل د حقونو پوهاوی لري، نو دوی دغه سیمه موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه سیمه موضوعات دغه ناوړه فرهنګونه له منځه یوسي.
مننه مینه جانې، ستاسو وروستۍ خبرې به وروسته واورم، بیرته به درته راوګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته ووایاست دا کانکور خو تیر شو، ازموینې اعلان شوې، او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي، هلکان که څه هم بریالي شول، ځینې به یې پوهنتونونو ته ځي، ځینې کېدای شي بې نتیجې سوي وي، خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري ضروري دي، ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي؟
هغوی ته د لا بریاو هیله هیله ده چې په ژوند کې نورې هم بریاوې وویني او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي، ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي، زموږ د هېواد بچیان دي، نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالېږو. خو واقعا چې زما د هېواد سړو نه، د ځوانانو نه، د مشرانو نه، د ټولو نه زړه ډېر بد دی. په تېره خو بیا د ځوانانو نه، ځکه چې په هغو ورځو کې کله چې د ښوونځي دروازې بندې شوې، باید هغه هلکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل، ښوونځي ته تلل نه باید چې نه تللي وای، دوی هم په کور ناست وای. کوم چې پوهنتون ته تلل، کله چې د پوهنتون دروازې بندې شوې، باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای. خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو، ملامت هم نه دي، ځکه چې دلته څوک خپل حق نه شي غوښتلی، نو بیا پاتې شه چې دوی به د موږ حق وکړو. نو دوی ته د په ژوند کې د لا بریا او د هېواد ته د خدمت، ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول زموږ یوه ورځ ووینو چې بهترینو ځایونو ته ورسېږو. که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواد او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعا چې دوی زموږ ویاړ دي، او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه مننه کور ودان. هرې واته ته راځم، ستام همدغه ډول پیغام اورم، که دغه ورونو ته مبارکي ورکوي، یا څه ورته وایي، یا څه ګیله لري؟
دغه ورونو ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم. مهیله د کلا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي او بلابل محدودیتونو سره مخ دي، نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي. که نور نشي کولای، حداقل په کور کې خور او لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي، او همدارنګه هغوی ته هیلې ورکړي تر څو نه هیلې نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت یې پرېښودو پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و، د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. او آغلې اکبرې، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. لام افغان نجونې د خپلو ورونو په پرمختګ خوشحالېږي، سره له دې چې همدغه نارینه و دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلي، خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ کیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم دې هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فریده جان، واقعا که زه نه غواړم د ناامیدۍ خبرې وکړم، په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که دغه ورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلی وای، نو لا به زموږ دغه مبارزې رنګ راوړی وای. خو زه په اوسنۍ واکمنې ډلې باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی، هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسې د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې که موږ ډاکټران ونه لرو، هم ستونزې دي. اقتصاد پوهان و نلرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې، او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کیږي، باید تر څو چې خزینه هم نه وي در سره تاسو نشئ کولی کامیاب اوسیږي. نو هیله ده چې دوی د دغو افغان و ملال خویندو په غټ کې چې کوم درد ده حداقل دغه دوی درک کړلی شي، او خپلو دغو منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کیږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې، او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبري نه له زده کړو له راګرځول شوو زده کوونکو هرې یوې شبانۍ نوري او هرې وانه چې په پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
خوگیدی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے می پریدی یوانا دوانا سفلے می پریدی یوانا دوانا لکل لرے دغرا گرگورے سے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری دی یوانا دوارا سپنے میں پری دی یوانا دوارا تزیشو واخ مور زلمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں سوے گرہراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو لمستے سر پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے جیب شی روپے پکی گی دجڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا کاندے دوی خخ کاری گی پاکو جامو کے دے خبرے پکے تابو کے زمالا سنا تور پا گر برو دیر سودا اکڑما تا دوی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا بباد کخ توائی چی دا بباد کخ توائی لکل لرے دغرا گرگورے دا سے خوگی دی لکا شکرے دیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوارا سپلے می پریدی یوانا دوارا سپلے می پریدی یوانا دوارا
رینجن پښونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي دی
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول څورث د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
Yeah.
ژوند پلار دا رڼا گانو علامت دے تعلیم دا ژوند پلار دا رڼا گانو علامت دے تعلیم دا ژوند پلار دا رڼا گانو علامت دے تعلیم دا ژوند پلار دا رڼا گانو علامت دے ضمانت دے دامن